سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي تاسو اوس زموږ ښک دا ساده رادیونه څلور ساعت اوریدل شي دا مخام لشبګو د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو څپوندونه سیو شپنده بش او د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپادو لشبګ نوي زموږ ښک اوریدل شي خبرونه په خبرونه پیلو د جرمني حکومت وايي په 2023 کال کې د زرګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 360 زره بهرنیانو په دې هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده. دغه معلومات له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپاره شول، له 2014 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال ډېر زیاتوالی راغلی دی چې د 2022 پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریې، دویم د ترکیې او دریم د افغانستان ته وګړو وه. شاوخوا 1 میلیون اوکراینی وګړي چې د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې جرمني ته کډه شوي په دې ډله کې ناراضي ځکه د سیاسي پناه غوښتلو ته نه دي اړ شوي، بلکې دوی ته د اروپایي ټولنې د اصولو پر اساس بیړني موقتي خوندیتوب ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدلي بندیزونه لری کړل. کرکټ بورډ تر شپه ناوخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نبین الحق او فضل حق فاروق کې لګول شوي د موظفه کمیټې له ارزونې وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوبډلې مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریزو لیګونو کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې درې لوبغاړو د بندیزونو ګول پر مهال ویلی و چې دوی به په سوداګریز لګونه کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا لري او نو یو غوښتل چې په 2023 کال کې مرکزی قراردادونه دوی ته ورکړل شي. روسی چارواکي وایي چې له اوکراین سره پر پوله په بلګروت ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حملو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د بلګروت والي ویچاسلووا ګلاټکوف نن پر خپل ټلګرام پاڼې د خبرو کړې دي. د خغلی ګلاټکوف په وینا د روسیې د هوایي مدافع ځواک تیر شپه ناوخته لس هوایي اهداف وشتل او نسکورې کړل. اوکراینی چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. په روسي او څو اونیو کې د روسیې بلګروت سیمه د اوکراینی ځواکونو لخوا په پرلپسې ډول پنخه شوې ده. د تیرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې په یو برید کې د راپورونو له مخې 15 ملکي وګړي وژل شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د منځني ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې ویل دغه هیوادونو مشران کلکه اراده لري چې په سیمه کې د اسرایل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. غلی بلنکن پرون په سعودي عربستان کې خبر اعلان ویل له هغو ټولو کسانو سره چې د خبرې کړې دي د اوسنۍ ستونزې خپرېدو ته متوجه شوي او فکر نه کوي چې په یو شپه کې دي څه پېښ شي. د همدارز ویل سعودي عربستان، متحده عرب امارات، قطر، اردن او ترکیه موافقه کړې ده چې د جګړې لپاره تر رسیدو وروسته د غزې د بیا رغونې او د هغې د ادارې لپاره پلان جوړ کړي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړي ادارې یا سیګار ویلې دي او د هغه پیسو په اړه باندې چې په سویس کې د افغانستان ساتل کیږي اندېښنې څرګنده کړې ده چې د طالبانو لاسته ونه غورځېږي. دا چې دا پیسې اوس هم د امریکا لخوا کنګل دي او کنه او څړ جوول به طالبانو ته لاسرسی پیدا کړي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. همدارنګ په کندهار ولایت کې به د هغو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي.
خو د سرای کرایه باندې مو وسنه رسېږي، کرایه ګران دي، بس دغه تنبوګانو درولي به تنبوګانو کې ژوند کوو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست هغه پریکړه به هم در سره شریکې کړو چې ویلي دي له دې وروسته د پاسپورت غوښتونکي کولای شي چې په آفلاین ډول هم درخواست ورکړي. دا چې دا غوښتنلیک به څه ډول وي او خلک څنګه کولای شي چې د پاسپورت غوښتنه په آفلاین ډول وکړي په دې اړه هم درته وروسته راپور لرو. همدارنګه که وخت پاتې شو ستاسو حقونه به هم خبره کړو. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرون کې داری په سویس کې د افغانستان باندې صندوق څخه د ناسمې ګټه اخیستنې او طالبانو ته یې د ورګرځولو په اړه اندېښنه ښودلي. سیګار په یو راپور کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته یې استولی لیکي، اوس مهال هیڅ داسې ځانګړی کنټرول نشته څو ډاډ ترلاسه شي چې امانی صندوق طالبانو ته ونه لیږدول شي او یا هم ناسمه ګټه ترې پورته نه شي. تفصیل امید ظاهر مل اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونې د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهنني اړیکو کمیټې ته لیږل اندېښنه ښودلې چې له دې پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اصلا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلي د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پوښتنې بې ځوابه دي چې دا ګټې څنګه، کله او څه ډول خوندي کېدای شي. خوراپور کې له دې ټولو اندېښنو سره سره د یادونه هم شوې چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي وستل شوي. ازادي راډیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق اهدیه او شاه محمود مهرابي سره د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله، خو دوی دواړو زموږ لیږل شویو پیغامونو ته ځواب ورنه کړ. سیګار داسې مهال له امانی صندوق د طالبانو د تمویل په اړه د اندېښنو بحث مطرح کوي چې له قولي امریکا متحده ایالاتو د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونه اوس مهال نه غواړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولیږدول شي. د پیسو د نه لیږدیو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو مینځل او د مالی او بانکي سیستم له لارې د ترهګرۍ د ملاتړ په اړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه بعد امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لیږد ملاتړ ونکړي چې د بانک د پیسو منځول او د ترهګرۍ د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملي کړي او ترڅنګ په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنیوي نیولي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، خو وروسته د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانی صندوق ته ولیږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه یې لا هم نه ده منل شوې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست له لوري د افلاین غوښتنلیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمیر کابل ښاریان د پاسپورت اخیستلو کې د درغلۍ او ګډوډۍ په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې له میاشتو میاشتو راهیسې پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین نوملیکنه کړې، خو لای هم پاسپورټونه نه دي ورکړل شوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو له دعوې وروسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر له سبا د مرغومي په شلمه به په افلاین ډول د پاسپورتونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوي عبدالکریم حسیب یو ویډیوي کلیپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د سانتیاو په مخه سر له راتلونکو چهارشنبه د پاسپورت د غوښتنې افلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو افلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبې په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي، خو یو شمیر کابل ښاریان چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وایي په آفلاین ډول د پاسپورت ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روح الله چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
آنلاین پدمنګ پروسان دا سه پټه په ولاړه باندې پیګم چې موږ نو بعد وکړل راځي موږ د شپې په خوتو دا خوښ درته پروسه چې افلاین شروع کیږي په کې شفافیت او
د غراز یو شمیر کابل خاریان دا هم وایي چې د انلاین پروسې پر ځای په افلاین پروسه کې درغلي ډېره وي او د طالبانو حکومت به ونه توانیږي چې د درغلۍ مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شفق او مصطفی د افلاین پروسې د اسانتیاوو تر څنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورټونو ریاست چې دغه کوم نوی اقدام کړی دی، که څه هم تر څنګ به یعنی مشکلات او ستونزې هم ولري، ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیاوي، نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چیرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته یوړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کونیم سال شده یو نیم کال شو چې ما نوم لیکنه کړې ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسیدلې. که دا ډول دوام وکړي ممکن پاسپورټ مې نور هم وځنډېږي. زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورټونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼا کړي، تر څو ګډوډي رامنځته نه
شي.
د کابل د ښاریان داسې مهال د کاغذي غوښتن لیکونو له لارې د پاسپورټ ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورټ اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست مسؤلین وایي چې په آفلاین ډول د پاسپورټونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کیږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورټ د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوي وي ورکول کیږي او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورټ د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست د روان 1402 لمریز کال د تلې میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورټ د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بېکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه هم ډېره شوې، خو یاده پروسه له تیرو نږدې 2.5 کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. کندهار ته له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو سره هممهاله د کورونو کرایې لوړې شوې دي. راستنه شوي کډوال په ښار کې د کورونو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د کورونو کرایې دي وڅاري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
تاج محمد چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون سوی، اوس مهال د ښار په ختیځه څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسیږي. دی وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه سوې او په لوړه کرایه د کور نیول په وس کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پر تش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې مو وس نه رسېږي، کرایه ګران دي. بس دغه تنبوګان مو درولې، به تنبوګانو کې ژوند کوو، هغه مو وس ولاکه رسېږي. شپږ زره اووه زره افغانۍ غواړي، نو موږ نه لرو. په دغه دلته په دا خیمو کې اړولي دي، وروره ګزاره کوو، نو څنګه کوې؟ کورونه م بچان م هم دغه لس لغړ دي، په دغه ټاټو کې هم تاوده نه دي، نه د یو بوټي بندوبست شته، نه د یو اوبو بندوبست شته. ماجد ماجد دغه دی ورور، دغسې خوار دی په لکه د پسرلي دا په لس ځکه باندې لمنځونه کوو، الکوان ته سبقان وایو، یوه طریقه نه ده سره برابره.
وروسته له هغه چې د سپین بودک لارې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټکه سوه، ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابره لوړې سوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راسته نصیبي کډوال د کورونو د لوړو بیو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی دغه راز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوی وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنېدونکو کډوالو لپاره کرایه کښته کړي.
د سرای د سرپنا غور مې وشي، یو بل مشکل مې حل شي، نو دوی خواته مې پناه راوړله. نو دای تر اوسه پورې زموږ کوم هغه ترتیبات، هغه د سرای یو دغه چې کریا وسله هم نه لرم.
موږ د کوټې سره واوښتلو، نو موږ به داسې دا خواست دی چې
دا سرایو کرایه لر سرکشته که وست مرد بل چا پا سرایو که کورونا نلرو نو زمش بایی چه غم و خلصی دا کرایه هم دای پورت دی ولکم پا واسه کیجه
پاینی وقت که دا طالبانو دا حکومت دا کندهار دا کدوال و چار ریاست مسولین دا ستون زمانی او دا حل دا دی ورکبی دا دا ریاست دا مشتی دنی امیر مولایی نعمت الله الفتوی دوی پا دیار دا بیلابیل ارگانون سر مجلسون کردی تر چو پشار که دا کورونو کرایه کنترول سی
دا پرای اتمنان نو دا دا ورکوال سوی دی چی مربعنده دا پار دا سی کردنی پا کار ناچو او دا کورونا چی سمره کیمتی پا اغا اندازه به خپلو ماجرون ورونو تا ور تسلیمه او او دا امارت تخواسه هم دی تا دا یو واپر دی چی دا شی بایی چی دا ماجرین مجبوره او دا دی دا مجبوری سغلت استفاده نویسی
دا ورستوی معلومات لمخی دا کندهار دا سپین بولدک للاری دا اکتوبر دا چلروشتی منیتی چخه بیا دا دیسمبر تر ورستوی پوری دو ویزره پینزه سو کورونای چی شاوخوا یو لکو چلر ویزره کسان کیجی هیوات راستان سوی
دا ازادی راژیو پا خبرونو که دا افغانستان سیمه او نریل ورستوی تحولاتو خبر شی
ازادی راژیو چلروش ساعته
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسیدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرایلو برید په برید کې درې کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د غزې پر ترنګ هم نن د اسرایلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. تفصیل د احمد تکل نه په دې راپور کې اورو.
د لبنان امنیتی چارواکو او دولتي خبری آژانس نن وویل چې د اسرایلو یوې بی پیلوټه الوتکې نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 10 کیلومتره لرې ترسره شوې ده. یوه ورځ مخکې هم اسرایلو په یوه ورته برید کې د حزب الله یو قمندان وواژه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هڅه کوي ټولې سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د غزې د راتلونکي په اړه له اسرایلي چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربي امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د غزې په بیارغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډېره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلي چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وې، د اسرایلو پوځ په کلابند غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټیډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د اسرایلو درنو هوایي حملو او نښتو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندي ځای پسې ګرځېدل او د بشري مرستو د رسولو چارې له خنډ سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزی سیمو کې بشری مرستې ځنډېدلي او دا ویره شته چې د سیمې درې لوی روغتونونه بند شي. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي، د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. له دې برید وروسته اسرایلو د غزې پر ترنګ له هوا، ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي چې له 3.2 برخې ښځې او ماشومان دي. په دې شمېرو کې د حماس د وسلوالو او ملکي وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دا سیمه د پکتیا یوه مهمه کاروباري او ګڼمیشته سیمه ده، خو دوی لپاره د ژوند لازمي اسانتیاوې پکې نشته. دوی وایي لارې خرابې دي، تر اوسه د سیمې ته برېښنا نه ده غځېدلې، د خلکو بیکاري ډېره او د جمهوریت د وخت ځینې پروژې هم نیمګړې پاتې دي. بل طرف طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او کوشش کوي د دوی په خبره چې د سیمو اوسیدونکو ته امکانات برابر کړي. تفصیل له سیمې په
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو وایي د دې سرحدي ولسوالۍ اړوند د ډېرې سیمو خلک د کار روغتیا پوهنی کرنی او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بېلابېلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي روح الله مشال رویت وویل:
موږ دولت نه دا هیله ده، دا غوښتنه ده چې اندې کې خلکو ته کاروبار سیخ کړي، مخ ته پروژې مخې ته منظورې کړي. اوس کلینیک ته ضرورت ده، یو کې یو کلینیک ده، هغې دپاره ډاکټران دي کم دي، ځکه خلک ډېر مجبوره دي، خلک اقتصاد ته راپه ډېر ژوبلې.
د څمکنۍ ولسوالۍ شارنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسېدونکو سربېره د شپږو نورو نږدې ولسوالیو اوسېدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوس مهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري، خو څمکنیو ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوې. د څمکنیو ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی محمد مسرور وایي:
په څمکنیو ولسوالۍ کې بعضې کارخانې دي او تر څنګ یې لوی مطبعې هم شتون لري، نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د څمکنیو ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د څمکنیو اوسېدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي. عبدالرحیم چې د څمکنیو اوسېدونکی دی وایي:
ما سره دلته بانک وایي، ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي، هغه وایي چې هلته لاړ شه زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوه، نو ما ته هم دلته رسیږي. زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې یوه لره پرته سیمه کې اوسېږم چې هغلته بانک څنګه نشته، نو دغه د بانک څنګه چې ورته ووایې سړی بی اعتماده شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونو کې دي. اقتصاد رئیس مولوی محمد انور رشید وویل:
دولت په چوکاټ کې امید لرو چې ښې پروژې پکتیا ته منظور شي، او هم مشتاق سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم وعدې کړي دي چې په مختلفو برخو کې به دی هم پروژې منظوروي، تطبیقوي به یې، تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بېکاري کچه له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري، او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی. د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي. په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 350,000 تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
په تخار ولایت کې زیات شمېر ښځو نجونو غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. یو شمېر ښځو نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر وړاندې د وزشو محدودیتونو له امله دغه نجونې او ښځې اړ شوي دي چې غالۍ اوبدلو، خیاطي، خمکدوزي او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي، څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمینه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تالقان ښار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمینه برابره شوې ده، او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي ازادۍ راډیو ته وویل:
350 خانیواس د پنج مرکز دا
د تخار ولایت په کچه 350 شزیز موږ د ادارې تر نظر لاندې د غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالۍ اوبدلو 15 رسمي مرکزونه په تالوکان ښار کې فعالیت کوي، او دغه راز 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او نجونی چې اوس مهال د غالی عبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د شزو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالی عبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغه آزادۍ روړي ته وویل:
ما از امارت اسلامي میخوایم کی کار در شو
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او دغه راز د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي، څو ښځې اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بله اوسیدونکې شبنم محمدی وایي:
کاروبار همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمو نمید. زمینش
ما د لیسانس تر کچې تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالی عبدلو ته مخه کړو، څو د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت د انګې قلعه ولسوالۍ یوه اوسیدونکې مرسل عزیزي هم ورته خبره کوي:
از امارت اسلامي خواهشمندیم که تا کارخانه های زیاد
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار ښځو سره د امکاناتو مرسته وکړي او دغه راز له موږ سره دي د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي، څو موږ نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالی عبدالله او د لاسي صنایعو د تولید یو مرکز مسؤول حامد قرلوق وایي: پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالی عبدالله او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالی عبدالله تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفن او داسې نور توکي تولیدو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکادی او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغو صنعتکار نجونو او ښځو په خبره په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
کندهار د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بالمعروف والا سجر فازاب اره ورځ یو موږ یو د لسم واري چې هم بنجاني هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټول به خدای را رسولې دي. اره ورځ مو کشي، اره ورځ مو بیاي، اره ورځ مو بیاي، و ورځ نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زموږ ژغ ولې د مشران نه اوري. که ورته وایي چې مشران ته وایي دلته دونه څوک نه سوای دا موږ ګسره دغسې جاري کړي دي، خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته یې معرفي کوو د خدای او د قران په لحاظ باندې، ولې داسې زموږ سره کېږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده؟ اره ورځ یو موږ یو بندیخانه ده، اره ورځ موږ یو ټکول دي، ول دي ټکول دي، بې عزته کول دي د خدای او د قران په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لحاظ نه کې زموږ خواته توجه وکړي، زموږ خواته یې نظر راواچوي، هیڅ زموږ پوښتنه وکړي. ولې داسې ناسیاس، ولې داسې بده یاس؟ سات سم دی نه مو وروره د خدای ور پی پیدا کیږي، وږې تږې ناس یو، لا دغه ملا لږ دی چې لا پاتسو د جرم مسله سوله. اره ورځ موږ غلي، اره ورځ موږ غلی، اره ورځ موږ بنیانی، اره ورځ موږ بی عزته کی. د خدای او د قران په لحاظ باندې د توامه چې دغه وروره د مشران ته موږ ژغ ورسوه.
السلام علیکم، زه د هلمند و اشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټوله پر خانانو تقسیمېږي، خوار او غریب ته هېڅ شی هم نه ورکوي، ټوله خانانو ته ورکول کېږي. وروره یا دا د بندې کې او یا دې نو خوار او غریب باندې وویشي.
موږ بایومتریک د سکرانو سره جوړولای، یا لاسرسی نه سور تکولای، سیم کارتونه مو دغسې پر یو کاغذ د سکرا رسېدل دي. اوس د افغان بسیم شبکې ویل دي چې سیم کارتونه به راجستروي، نو موږ لاسرسی نه سور تکولای، ستړي خلک یو کار مو نه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سجه ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومتریک د سکرې جوړول راته نږدې کې. نو هغه د سکرې ډېر سر کمی دي، نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د د پښتو د خبرې خبرونې دویمه نیمای ته راورسېدو. په دویمه نیمای کې درته د ازاد رادیو 25 دقیقې بس لرو، خو تر هغې وړاندې ارزو د دې ساعت خبرونو ته.